مشال اړوي په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او روهیله زدران درته هر کلی وایم. دا وخت په پیښور کې د سحر 11 بجې دی. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه او ځانګړي راپورونه دي. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونو سرټکی د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر وای په اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون به خطرناک وي. په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیره له 2000 اوختي او په امریکا کې د یو تور پوستي مړینې پر ضد په 12 ورځ هم مظاهرو دوام درلود. دا خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای په اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون به د هیواد د یووالي لپاره خطرناک وي. پرون په خبر کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ کې ګړګوندی زغونډي رستو مولانا فضل الرحمن ګډه اعلامیه وړاندې کړه. وی ویل چې د وفاق او صوبو په منځ کې د پیسو ویشلو یا ان اف سی ایوارډ کې د څلور واړو صوبو د خزانې وزیران شامل کړل شي او دغه صوبو ته نمائندګي ورکړل شي. په ګړګوندی زغونډه کې د نېشنل پارټي، پیپلز پارټي، پښتونخوا، ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند او د نورو اپوزیشن ګوندونو استازو ګډون درلود. په ګډ عمل اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بهر هیوادونو کې غیر پاکستانی وګړو واپسې لپاره حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون اراده نه لري او د کرونا وایرس له وجې غیر پاکستانی وګړو راستنولو لپاره ځانګړي پروازونه پیل کړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 93,903 ته رسیدلی ده. د هغه هیواد د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره د کرونا وایرس له وجې 2002 کسان مړه شوي خو له 3,000 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کرونا وایرس نږدې 15,000 مثبتې پیښې مخې ته راغلي چې تر اوسه پورې په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې د کرونا وایرس له وجې بل لاک داون یا ټول بند نشي زغملي، خو د دې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونو باندې عمل کول ضروری دي. دوی ویل چې سمارټ لاک داون یا محتاط ټول بند نړۍ په هیوادونو کې روان دي چې ورسره اقتصادي هلې ځلې دوام لري. وزیر اعظم پر ولس غږ وکړ چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. افغان حکومت د کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف محدودیتونه د راتونکو نورو دریو میاشتو لپاره وغځول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید مجرو پرون ویل ک خلک د حکومت په لارښوونو عمل ونه کړي نو حالات به تر دې بد شي. افغان چارواکي وایي دغه هیواد په کرونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د دغې نوې پریکړې پر بنسټ په عمومي ځایونو کې ماسکونه یا تمبوزک اچول لازمي ګرځول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له وینا سره سم تر نن سهاره په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیره 9,515 ته رسیدلې. د شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه 320 کسان وژلي خو 1,310 کسان بیرته رغیدلي هم دي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا په خارون کې د پولیسو وحشت او توکمیز نابرابرۍ پر ضد د جون په شپږمه هم ډلهیز لاریونونه شوي. په امریکا کې له 12 ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. له جرمني سرخه تر استرالیا پورې خلکو د امریکایي لاریونوالو سره یووالي لپاره مظاهرې کړي چې په میناپولیس کې د پولیسو په حراست کې د یو افریقایي امریکایي جارج فلاید مړینې پر ضد راوتې دي. بیا نړۍ په ګوټ ګوټ کې لاریونوالو د یووالي او په خپلو هیوادونو کې بې انصافي غندلې. د امریکا په ایوان کې ډیموکرات ګوند د پولیسو اصلاحاتو بل وړاندې کولو ویل دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د جون تر اوومې پورې د مړو شمیر 4,000,000 ته نږدې شوي او ناروغانو شمیر 2,000,000 ته رسیږي. په دې کې لاتینی امریکا سخته ځپل شوي او هند او انډونیشیا کې د کرونا وایرس نوې پیښې ثبت شوي دي. په اروپا کې ډېری هیوادونه چې سخت ځپل شوي اوس په مرحله واره توګه خپلو اقتصادونو بیا پرانستلو ته راګرځېدلي دي او د پولو د بیا خلاصولو ته ګوري. په هند کې د جون پر شپږمه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په یو ورځ کې تر ټولو زیاته وه چې په مجموعي توګه په هغه هیواد کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,50,000 ته رسیدلی ده. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه. کله موږ خبرونه د مشال اړې نه واوریدل ستاسو پام د رپورټونو په لور او ځانګړي خبرونه په دې غړي کې تاسو لپاره لور دغه په لور راګرځوم. د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ کې د خالی پورس د په پیښور کې ګړګوندی زغونډه کې د رپورټونو تر مخه د 13 آئینی ترمیم کې د بدلون د صوبو او وفاق په منځ کې د پیسو ویشلو یا ان اف سی ایوارډ کې د صوبو نمائندگی د کرونا وایرس له وجې د ولستونزو او بهر هیوادونو کې سرشو پاکستانی وګړو په ستونزو خبرې شوې دي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د غونډې په پای کې خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت دی په اتلسم آئینی ترمیم کې له بدلون څخه ډډه وکړي او صوبو ته دي خپله ونډه ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا خبره رد کړي چې په اتلسم آئینی ترمیم کې هیڅ بدلون نه کوي. په پیښور کې د مشال وړي خبریال غلام غوس دغې ګڼګوندیزې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د متفقه اعلامیې په رڼا کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې حکومت دی په اتلسم آئینی بدلون کې د لاس وهلو نه ډډه وکړي او په این اف سی ایوارډ کې دی صوبو له خپل آئینی برخه ورکړي. مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل،
18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملکی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا.
په اتلسم آئینی ترمیم کی بدلون با د هیواد د یووالی او سلامتی لپاره خطرناک وی. په این اف سی ایوارډ کې د انتظامی حکم د لاري بدلون د منلو وړ نه دی. د لسم این اف سی ایوارډ لپاره د هرې صوبې تکنیکی او نور غړي دي، هم د هغه صوبې اوسیدونکي وی، او د لسم این اف سی ایوارډ لپاره د بورډ ممبر دي، د هغه صوبې د گورنر، حکومت او د حزب اختلاف په مشاورت وټاکل شي.
حکومت اور اپوزیشن کے باہمی مشاورت کے ساتھ نامزد کیا جائے.
په ونډه کې له حکومت د لسم این اف سی ایوارډ د غړو د ټاکلو په اړه هم غوښتنې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په دغه اړه وویل،
10ویں این اف سی ایوارڈ میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ
په لسم این اف سی ایوارڈ کی د سلورو واړو صوبو د خزانه وزیران او د خزانه وفاقی وزیر شاملول پکار دي. خو د خزانه د وفاقی وزیر د نشوالی لوجی د خزانه مشیر د هغه غړی ټاکلې شوې دي او دا یو غیر آئینی خبره ده. د خزانه د وزارت قدمنان د وزیر اعظم سره دی، نو هغه خپل به هم د دې غړی وي او دا رنگ درې د وفاق نمائندگان به د دې غړی وي او دې سره به د صوبو او وفاق ترمنځ توازن قائم پاتې نشي. نو په دې وجه د خزانه د مشیر غړیتوب دی ختم کړی شي او په لسم این اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه دی د 55.5 زیاته کړی شي. په ټولګوندیزه غونډه کې د قومي وطن ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د ځینې نورو سیاسي ګوندونو غړي او مشران موجود وو. تر غونډې وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
18ویں ترمیم په صورت کې په دې کې ترمیم مونږ نه منظورو او د دې خلاف مونږ مکمل جدوجہد کوو، ځکه چې دا د صوبو ته اختیارات ملو شوې دي. دغه چې د این اف سی هغه کې چې مونږ کومه حصه ده د هغې نه زیاته اوس پکار ده، ځکه چې 18ویں ترمیم کې چې کوم هغه وزارتونه دلته صوبې ته راغلل، نو اوس پکار ده چې مونږ ته زیات په دې کې حصه ملو شي.
په متفقه اعلامیه کې په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو په ستونزو هم د اندېښنو څرګندونه وشوه او له حکومت غوښتنه وشوه چې د پېښور او اسلام آباد هوایی ډګرونه دي د پی آی ای نه علاوه د نورو هوایی شرکتونو د پروازونو لپاره پرانیستل شي. په دې غونډه کې په مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي په امیر سراج الحق، د پیپلز ګوند صوبایي مشر همایون خان او د مسلم لیگ نون په مرتضی عباسی مشتمله یو کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او دا کمیټه به په متفقه اعلامیه کې د شوی وختنو لپاره د مرکزی سیاسي مشرانو سره خپل رابطه جاری ساتي او د نورو داسې ټولګوندیز غونډو لپاره به تګلارې جوړوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
مشال دو تاسی غوګی کدمو د په پاکستان کې د جون پر شپږمه د کورونا وایرس ریکارد نږدې 15,000 مثبت پیخي ثبت شوې دي. د حکومتي شمیرو تر مخه د جون تر ومه پورې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر له 2,000 اوخته او 3,000 زیات کسان روغ شوې دي. تفصیل احمد الله راکوي.
پرون په شپږم جون باندې چکم دی په پاکستان کې 4,900 او شپېته نوي کیسونه چکم دي هغه مخې ته راغلي دي او دا چې د دې نوي کیسونو راتللو وروسته په پاکستان کې د کرونا وایرس د متاثره کسانو شمیره چې ده هغه تقریبا شاوخوا 9,900 ته ورسېدله او پرون د مړي چکم شوی دا غي وروسته په پاکستان کې د مړو شمیره چکم ده هغه د 2,000 واوري ده یعنی 2,000 او 2 کسان چکم دي هغه تر اوسه پورې د وایرس نه مړ شوی دي خو بلخوا درې تقریبا بندرې د رښنیم زره کسان چې کم دي هغه واپس د وایرس نه خښوي هم دي کم دا شمیره چې نه 9,000 ته شاوخوا رسیدلې ده نو په دې کې د ټولو زیات شمیره چې کم ده هغه په پنجاب کې 10,000 نه زیات دي او هغه ته د مړو شمیره چې کم ده هغه 603 اتیا ده بیا په دویم نمبر په سند صوبه کې متاثره کسان زیات دي هغه 13,300 نه زیات دي مړو شمیره چې کم ده 1,604 په دریم نمبر خیبر پښتونخوا چې د 14,000 نه کې کیسونه واوریدل د مړو شمیره 1,501 شپېته ده بیا اسلام آباد د چالتا د متاثره کسانو شمیره تقریبا 15,000 تر رسیدلې ده او په اسلام آباد کې 13,000 نه د متاثره کسانو شمیره چې کم ده په دې کې ډېر تیزی سره اضافه هم روانه ده او په اسلام آباد کې د مړو شمیره چې کم ده هغه 9,000 ده بلوچستان چې کم دی هغه کې 6,200 نه کیسونه وړیدلې دي 450 چې کم دی هغه پکې مړ شوی دي بیا ګلګیت بلتستان کې 920 کسان متاثره شوی دي 14 مړ دي او پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر چې کم دی په دې کې 301 شپږ کسان متاثره شوی دي او کسان چې کوم دی هغه وایرس له وجې چې کوم دی هغه مړ شوی دی په اول جون باندې د شمیره چې کومه دا یو څوک هم 4,000 او دا غي وروسته اوس شاوخوا هر ورځ تقریبا 15,000 کسان چې کومي هغه متاثر کیږي او بلخه حکومت چې کوم دی هغه وي چې موږ ټیسټونو شرم زیات کړی دی یعنی د امي میاش کې به دا ټیسټونه چې کوم شپاره سی اول 10,000 به د ورځې کېدل اوس د 20,000 نه دی د ورځې ټیسټونه اړولې دي نو په دې وجه حکومت وایي چې دا متاثره کسانو شمیره چې زیاته شوې ده نو هغه د ټیسټونو شر زیاتولو له وجې زیاته شوې ده
مشال دوی تاسو غوږی قدر منو ودونکو احمد الله تاسو تفصیل وړاندې کوو د صحت نړیوال ادارې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي په لړ کې په نوو هدایتو کې د ماسک چولو په اهمیت زور راوړی خو وايي یوازې ماسک کارول ګټور نه دی بلکې سماجی فاصله او د صفایي خیال ساتل هم لازمی دی دا په اصل کې دا چې د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون د شمیرو تر مخه تر نن سهار پورې په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 4,00,000 ته نږدې شوی په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر اته شپېته لکو زیات شبي خو دیش لکه کسان بیرته رغیدلی هم دي بلخو د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري ودانیو ته بغیر له ماسک یا تمبوزک په داخلو دوه پابندي لګولې ده په دې لړ کې جرمانی هم پیل کړي د کورونا وبا وایرس او وبا د مخنیوي لپاره ماسکونه سمره ارزخ لري مجید بابر یې په دې راپور کې جواب وي
د جون په 15مه د صحت نړیوالې ادارې WHO په یو بیان کې د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې په خپلو هدایتو کې په دې مخابلون کړي چې ولس د ځان د حفاظت لپاره په جالي مفروضه تکیه نه کوي د بیان لمخه ماسکونه هغه ځایونو کې اچول ضروری دي چرته چې دا وبا وار لمخه خوره شي وي خو یوازې ماسک د سماجی فاصلې او د صفایي د خیال ساتلو نه بغیر ګټور نه دی د جون په شپږمه د صحت د نړیوالې ادارې WHO ډایرکټر جنرال ډاکټر تیډروس په خپل یو ویډیو پیغام کې د ماسکونو کارولو په لړ کې د نوو هدایتو په اړه وویل
In areas with community transmission, we advise
هغه سیمه چرته چې د کورونا وبا خبر شوی ولست زمون هدایت دادی چې د شپېتو کالو نه زیات او یا هغه خلک چې صحی ستوندې لري هغه دی هغه ماسکونه کاروي کوم چې ډاکټران او یا طبي عمله کاروي دا په هغه صورت کې ضروری ده چرته چې سماجی فاصله ممکن نه ده WHO د ماسکونو کارولو په لړ کې حکومتونو ته مشوره ورکوي چې د کورونا وبا نه په اغیزمنو سیمو کې عام ولست په ماسکونو کارولو و حسوی
government should encourage the general public to wear masks
د صحت د نړیوالې ادارې د ډایرکټر جنرال په خبره عام ولست چې کوم ماسکونه کاروي کده هغه په جوړښت کې د دریو صحیح هدایاتو خیال وساتل شي نو ګټور بوي د ډاکټر تیډروس په خبره د ماسک هغه اړخ چې خولي طرف ته وي هغه د کارټن یا د داسې رخت یا کپڑے جوړ چې اوبه جذبولای شي مندنه پردا چې د چاڼ کار ورکولای شي او بهرنۍ پردا پلاستیکی یا د پولیستر جوړوي خو د پېښور په لیډرینګ روغتون کې د میډیکل وارډ پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د نړۍ په ترقی پذیرو هیوادونو لکه پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سماجی فاصلې نیم البدل هیڅ نشي کېدای، خو د ماسکونو د اهمیت په اړه زیاتوي.
حالانکه هغه ډېر ضروري چې کله ټوخی کوي یا سړی ته چینک ورځي سنیزنګ کوي نو خپل البو سره هغه مخ پټ کړي او بل طرف نه مخ ته نه واړي، خو مونږ خلکو تاسو ته پته چې دا کار ډېر کم کوي، نو هغه زوري خبره دای احمد چې اول فزیکل ډیسټنس او غینه بعد دا فیس ماسک.
د خیبر پختونخوا حکومت د جون په درېمه د یو سرکاري حکمنامې لمخه د هغه صوبې په ټولو سرکاري دفترونو کې بغیر ماسکونو د ولس په داخلي پابندي لګولې ده. مشال ریډیو ته تر لاسه شوې د دې حکمنامې لمخه چارواکو ته ویلې شوې چې د دفترونو په دروازو داسې د خبرداري بینر ولګوي چې پرلیکل شوی وي بغیر د ماسکونو د دفتر ودانۍ ته نشي ننوتې. د جون په پینځمه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په لړ کې د ماسکونو د اهمیت پاړه وویل. ټولنی د جسمانی فاصله ساتل، ماسکونه اچول ځکه ضروری دي که تاسو چرته ګڼي ګوڼي لدی او ماسک مو نوي اچولی نو دا وایرس به کور ته یوسئ، نو بیا به ستاسو میندې پلرونه بچي خویندې او خپلوان په دې وبا اخته شي او بیا دغه سي دا ناروغي ستاسو د کور او مالت کلی خار زلي صوبې او بیا ټول پاکستان ته خور شي. نو دا مهال دا وبا په دې طریقه خوريږي د خیبر پختونخوا حکومت دا مهال هغه خلک جرمانه کول او گرفتارول پیل کړی دي چې چا په ولسی ځایونو کې تمبوزک یا ماسک نوی لګولی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. مشالو ته تاسو غوږی کړو د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې چارواکي وای په پخوانی فاټا کې د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره شاوخوا 3 اربع روپۍ مختص کړي دي او په دې کې خیبر قبایلي ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړل شوي دي. د دوی په خبره دا روپۍ په سرکاري سکولونو کې د والدینو او د استادانو ګډه اتحادیه یا پیرنټ ټیچرز کونسل خرچ کوي. دا چې په دې سکولونو کې به پر داسې کوم کارونه ترسره کیږي او د خیبر ضلع استادان او ځای وګړي په دې اړه نظر لري په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د قبایلی ضلع د تعلیم محکمې ایډیشنل ډایرکټر فرید خټک مشال ریډیو ته وایي دا روپۍ به په هر قبایلی ضلع کې سرکاري سکولونو ته ورکولی شي.
په دې 3 اربع کې د هر ضلع او د هر ایف آر خپل خپل حصہ ده د اے ای پی لاندې په دې کې دا ټوټل د خیبر ضلع چې کومه برخه ده دا یعنی څه کم 10 کروڑ روپۍ دا پیسې با د اوبو فیسیلیټیز ډرینکینګ واټر د چر دیوارۍ کې چرته نه وي بونډری وال یا د هغه اوچتول وي د کمرې جوړولو د ریپیر لپاره د لوبو لپاره ماشومانو لپاره په سکول کې پلی ایریا چې جوړې ولګو نور د لوبې سامان ولګو دا پیسې با پیرنټ ټیچر کونسل ورته وای چې منګه مخکې تعلیمي اصلاحي جرګه وا اوس هغه ته منګه پیرنټ ټیچر کونسل جائنٹ اکاؤنٹ وی او بینک تورزی بینک نو پیسې را خلی پاره باندې ما کار کړ منګه عوام دې نه خبرو یو منفی سوچ دی ویل کیږي مرجر خوش خلک د خاور اغه رنگ تند پاتې دا منګه عوام ته دا وایو راشه دا کلاس رومونه آباد کړي راشه دې مشوم پلاس کې خپل کتاب او قلم لیدل وکړي.
د جمرود غونډی کلی سرکاري سکول یو استاد سرور پردای وای مخکې بورته د سکولونو په مرمت کې مشکلات او خوکوس د فندونه د پیرنټس ټیچر کونسل پلاس نیخ پنیغه خرچ کیږي نو ډېر ګټه به ورکړي.
ما خلل چې فائدې ډېر زیاته دا وسو زکه چې کله چې پیسې ومخکي مونږ مرمت لپاره غا کولو یا یو اپلیکیشن جمع کړو نو اډر په مشکل باندې کېدو کله کله خو سره کوم نشو او تحفظات مو کې خدشات مو پکې وس دا براه راست دا کم کمیټي او کونسل چې ته جوړیږي دا براه راست اختیارمن وي اکه کمرې مرمت وی پی کا کړکای خرابې کا دي استادانو کرسي کا ماشومان بینچونه یا کرسي په کار چې پیسې راشي چې عملی تور باندې بیا عملی دیش په میدان باندې دا پیسې په میدان باندې لیدې کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي
د خیبر باډي یو فعال سلطان اکبر پردی وای په کار د پیرنټس ټیچر کونسل کې داسې کسان هم شامل کړی شي چې هغوی په تکنیکی کارونو باندې پوهه لري
یغو ته نظر لاندې چې دا فنڈ کله خرچ کیږي نو ان شاء الله چې غیب دورس نتایج روزي او د مشومان او د سکول ماحول کې به ان شاء الله مثبت تبدیلی راشي
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي هلته په خیبر کې ټول شپږ سوه او یو شپېته سرکاري سکولونه موجود دي او 1,00,000 کسان په کې سبقونه وایي دوی وایي د بدامنۍ په وخت په خیبر کې د 1.5 سل نه زیات سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو چې په هغې کې د شپېتو نه زیات رغول شوي او ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي دي او دا ټول وران شوي سکولونه به رغوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ویلي هیواد یې د اقتصادي حالاتو او د بېوزله ولس د مشکلاتو له وجې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو واري بیا ټول بند نشي زغملی نوموړي زیاته کړه چې باید ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه او کارپوهان دا تور پورې کوي چې وزیر اعظم د کورونا ناروغۍ سنجیده نه اخلي او د خپل حکومت د ناکامیو پټولو لپاره د ټول بند نه کولو پسیر پرېکړې کوي خو حکومتي غړي دا خبره ردوي تفصیل دانی ساجمل پر رپورٹ کې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هیواد مالی مشکلاتو د بیوزله ولس لوجې یو واري بیا ټول بند نشي عملی کولی نوموړي د جون په 15 مال رسنی او سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې باید د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پی یا احتیاطي تدابیرو عمل وکړل شي
چې همارا ملک به اوس جگہ پہ کھڑا ہے
زموږ ملک یو داسې حالت راغلی دی چې که د کرونا وایرس مخنیوي لپاره مو پر احتیاطي تدابیرو عمل وکړ نو زما پوره یقین دی چې موږ به د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له خرابو حالاتو تیر نشو که موږ خلک په کمرو کې بند کړو او ټولبانو مو وکړو نو هم دا وایرس به خپریږي په نړۍ کې د ټولبان له وجې زیات تاوان غریبو ته رسیدلی زموږ ملک نور ټولبان نشي برداشت کولی موږ سمارټ ټولبان وکړ خو بیا هم په ټیکس کې د 8 ارب روپو کمی راغلی
خو بیا ځینې ګوندونه او کارپوهان په موجوده حکومت او وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې دوی د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د سمې پالیسیز جوړولو صلاحیت نه لري که څه هم حکومت ماسکونه اچول لازمي ګرځولي او په احتیاطي تدابیر د عمل کول لپاره هدایات ورکړي خو د مسلم لیگ نون ګوند غړي شابودین خان د جون پښپګما مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر احتیاطي تدابیر سم عمل نه کیږي
حکومت د لاکډاون ډیفینیشن ویل دا لاکډاون د څه په دې ډول سره ستلار او څه دا سمارټ لاکډاون د لاکډاون په پاکستان کې د ماده خیال باندې رښوې چرته نه دی او په صورت چې کوم اور ورځو کې د سنت حکومت چې کوم اقدامات کړو هغه ډیر زبردستي کړو دا غیر رسو چې په تاسو حکومت کله وکړ په هغه وخت کې دا کورونا کنټرول شو او چې دې هغه وخت په عمل نه کوو په هیڅ ډول باندې وڅوچي دې کړه دا لاکډاون د ختمې دوه هغو کله نه دته خو نه د ماست کانسپټ سره چې ماست کې څوک دې ته ولګي د احتیاط په اړه خبره نشته نه بلکې حکومت په خپل په یوسو کې د باندې عمل کوي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پټول باندې سوواري د نرمۍ راوستو لږی ولستا مسأله سنجیده وانغسته او هم لدی وجه د ناروغي په هواد کې نورم خوره شو
خبره دا د کم هغه فیصله کړی دی صاحب فیصله تر اوسه پورې په دوه کاله کې هغه د ملک دپاره یا د قومونو دپاره یا د ولسونو دپاره ګټوره ثابت شوي. نو کرونا دوی غیر سنجیده راخیستې ده، نو لحاظه لاک ډاون ضروري و. دنده کې وه وزیر اعظم چې دی عمران خان چې دی.
په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي کرونا ناروغي یوه وبا ده او باید حکومت دا وخت د اقتصادي ستونزو پر ځای د خلکو ژوند بچ کولو ته زیات پام وکړي.
اصل کې دا اوس پته ده چې کله نه پاکستان کې دا پینډمیک راغلی دی ټول دنیا نه، بد نو مونږ لومبې ورځې نه حکومت د غفلت مظاهره وکړه چې کله تفتان بارډر کولو شو بغیر سپتنې نه پاکستان ته وایرس راغی. بیا چې کله پاکستان ته راغی نو پاکستان حکومت اس قسمه داسې سنجیدګۍ سره ونه غسته او دی بالکل خلکو ته پرېښود. تاسو پته چې د خلکو دته کې څه اٹیچیوډ دی آر یو اوس وسره هیڅ هم نه کېږي، حکومت سره هیڅ هم نشته. حکومت بالکل غفلت مظاهره وکړه چې داسې لاک ډاون خو سره ونه دا خیال و چې یاره گئی دا خلک په لوګې نه خراب شي او یا به چې کوم خلکو دیاړې دی به خراب شي، روزګار به خراب شي او زه نه پوهېږم چې اوس خو کار ډېر خراب شوی دی او خلک داسې سړی جمع دی وي
په کوټه کې. خبریال سید علی شاه بیا وایي چې په پاکستان کې پولیس کې اوس هم د کورونا وایرس خورېدو په لړ کې د پوهاوي کمی دی او د ټولبند نه کولو سره به د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره لا نور هم زیاته شي.
یقینا صورتحال چې دی هغه ډېر خراب دی. خلک تر اوسه پورې دا بحث کوي چې آیا دا ناجوړي ده که نه ده. کورونا ناجوړي په ډېره تیزی سره پهلاویږي او خاص کر په کلو کې او په لیرو علاقو کې. پښارو کې څنګه څه خلک بیا هم احتیاط کوي. پاکستان چې کم کلی دی یا لیری علاقې دی په هغه کې تر اوسه پورې دا ډیبیټ روان دی چې آیا دا نه جوړی دا یا نه جوړی نه ده.
د کارپوهانو د پوزیشن ګوندونو د تورونو په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد مومن بیا وایي چې حکومت د بې وسله اولسونو اقتصادي حالاتو ته په کتو د ټولبند یو واري بیا نه عملي کولو پریکړه کړې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو راتلو وروسته حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند عملي کړ، خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته یې پکې په مرحله واره توګه نرمي راوسته.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. قدر موږ د خیبر پختونخوا د وړو ملونو د سازمان مشرانو د جون پر 15 نیټه د پیښور پر اسلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د پنجاب صوبای حکومت لخوا دوی ته د وړو او غنمو پر راوړلو د بندیز فیصله وغندله. د وړو مالکانو ویل په خوا هم د پنجاب حکومت داسې بندیزونه لګولي ول. بلخوا د وړو ځینې کاروباریان او وای په صوبه کې د کورونا وبا له وجې وړو هم ذخیره کړل شوی دي چې له دې سره د وړو بای الوړی شي. خو د صوبی د خوراک وزیر مشال لري ته ویل چې د وړو پر مسله یې په روانونه کې د کابینه په غونډه کې خبرې کړې دي او ډېر ژر به دا مسله وفاقي حکومت سره وڅېړي. تفصیل فرخنده ستره کوي.
د پاکستان د وړو د ملونو د سازمان د خیبر پختونخوا د سانګي او مشر امجد علي شنواري وای د پنجاب حکومت لخوا د دوی صوبې ته د غنمو او وړو د بندولو د فیصلې سره به په خیبر پختونخوا کې ولست وړو له بحران سره مخ شي.
بالکل جی اوس فعلا ځم کومه دا او نهنده ورځو کې دا پنجاب حکومت مو ته غنم او فلور ملونو ته ریلیز نه کړو او وړو باندې پابندی دا پرمټ مرمټ ورکې به چې پښتونې دې په دې جوړ کړې دي. 60,000 روپۍ یو ګاډی ناخلي ترې کې مخکې ته لا 800 روپۍ کې وا هغه ته لا اوس په 1200 روپۍ شو. د دې وجه نه اوس غنم باندې ملونو فلور ملونو باندې دا ځکه مونږ ته جادو پرېس کلب.
بلخوا په پېښور کې د وړو یو کاروبار کونکي محمد حماد وای د پنجاب نه د وړو راوړل بند شي ودي نو ځکه په دکانونو کې هم اوس د وړو کم د چیل دې سره باد غنمو دوړو به نور هم الوړ شي.
دوړو کمه خوځکه چې د پنجاب نه زیاتره باندې باندې کار بچ د پنجاب نه باندې دوړو پټول پیدا و چې څنګه د پنجاب دې په خورو دغه موږ دې صبح ټوړي جوړي خلاصو ټوم را نه پوهې موږ چې د پنجاب وړو غډیر زیات ختي ګو دا چې پېښور یو دا چې تاسو دې وړو راځو کاتي نو متاوې ته خبر تو په ګوري نه دا دې سترې یو کوالټي دې ګارې دا نه پنجاب وخی پس دا دې سپ کو په دمو کوم لا کنه چې هوټل کا دې کنه چې
د مردان یو اوسیدونکو احمد خان وای وړه ګران شوی دی او کوالټی هم اوس خراب شوی ده.
پنجاب
بلخوا د جون په سلورم نیټه د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې هم د پنجاب لخوا صوبې ته د وړو پر راوړلو د بندیز د فیصلې مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر کلندر خان لودی د جون پر شپږم نیټه مشال رادیو ته وویل دوی په دې اړه د پنجاب حکومت ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی.
موږ د کابینې په غونډه کې په دې خبرې کړې چې د پنجاب حکومت دا فیصله غلطه ده. د آئند یو سل یو پنځوسم آرټیکل تر مخه یو صوبه پر خپل پیداوار او یا کمبل سیز بندیز نشي لګولی. دا د وفاقي حکومت فیصله وي. د پنجاب حکومت د خپل اختیاراتو ناسم استعمال کوي. مونږ پر دې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. مونږ له وفاق سره هم پر دې خبرې کوو چې زمونږ صوبې ته د غنمو او وړو بندیز دی ودرول شي. د پنجاب نه د روزانه په حساب 15000 ټنه وړو خیبر پختونخوا ته راځي. دا خو یو کاروبار هم دی او باید د صوبو ترمنځ د غنمو په سوداګرۍ هم بندیز ونه لګول شي چې د خوراک محکمه هم غنم واخلي او د وړو مالکانو ته هم ورسي او خلک بیروزګار نشي.
بلخوا د صوبې د وړو د ملونو د سازمان یو مشر امجد علی شنواری ته هم وایي که حکومت یې مسله هواره نه کړه نو دوی مجبور دي چې د صوبې په نورو ښارونو کې هم خپل احتجاجونه پیل کړي.
فرخان دسدو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو کډرمن ودونکو د خبر پښتونخوا د خزاني او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وایي راتلونکي مالی کال بودیجه یا بجټ کې به د کرونا وبا مخنیوي لپاره ځانګړي پانګې مختص کوي. دوی ادا وکړه چې په صوبایي بجټ کې به د هر وګړي ته د صحت انصاف کارت ورکوي او نوې ټیکسونه به نه لګوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا کاروباریان له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې په بجټ کې دوی لپاره پیسې مختص کړي ځکه چې د کرونا وایرس وبا له وجې د دوی کاروبارونو ته زیخت زیان اوښتی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
راتلونکي صوبایي بجټ په حقله د خیبر پښتونخوا د خزانه د صحت او صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د جمعې په ورځ یو خبري غونډه کې ویلو چې راتلونکي بجټ کې به د صحت لپاره غټه پنګه اخودل شي ځکه چې د کرونا وبا له وجې دوی خصوصي فند مختص کړی دی او د صحت شعبه د دوی لومړیتوب یا ترجیحاتو کې ده. ادغشان په اولس او یا په کاروباریانو به نوې ټیکسونه هم نشي لګولې.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډیر زیات فرق پروزی او داسې اکسترا اخراجات به مرازي د دې کرونا د ایمرجنسی والا نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي. خو دې کې تاسو دا ویلې شم کوشش به دا کوو چې په ای ډی پی باندې کټ کم سے کم
د دغه ټیکسونو او مالی مرستې په حقله د خیبر پښتونخوا کاروباري ډله وایي چې کرونا وبا دوی ډیر اغیزمن کړی دي نو باید راتلونکي بجټ کې د دوی خصوصي پام وساتل شي ځکه چې دا صوبا یو خوکه ترهګرۍ غربت او قدرتي افتونو په بیلابیل وختونو کې ځپلې ده. نو بلخوا موجوده وخت کې کرونا وبا او تر دې نه لګېدلې ټول بندیز یا لاکډاون د دوی کاروبارونه ډیر خراب کړي دي. دا خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس مشر انجینیر مقصود انور پرویز مشال لیډو ته ویل
دا 300 بلین چې دی ګورنمنت اناونس کړو چې ایس ایم ای د پارا سمال اینڈ میډیم انټرپرینورز د پارا دا چې دی کنه هغه هیلپ کول د پارا دا فند چې دی جنریټ شوی دی. لیکن د ایس ایم ایز کې چې دی زوري خبره ده باقی صوبو ایسا مشتا خو مونږ هم پکې چې دی کنه د پاکستان ایسا او نو مونږ تم چې دی کنه مونږ ایس ایم ایز چې دی کنه ډېر بد حالات کې دی. نو اصلي طور په کار دی چې دا مونږ ته چې کمی مونږ ایسا جوړیږي اگر زیات ورکول پکار. لیکن فی الحال چې دی کنه دلته مونږ د کمرشل بینکونه چې دی هغه ته د بارہ کیسه اطلاعات نشته. ولې چې زیات افیکټډ علاقہ دی تجارت هم بند دی دا بارډر هم بند دی افغانستان بارډر بند دی هلته مال نشي تللی. نو د دې خو مونږ مو مارکیټ هم چې دی کنه صرف د افغانستان د مونږ سره خو نور مارکیټ نشته زیات توجه پکار دی.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې غړي شمام ارباب وایي کله د یوې صوبې یا هیواد تاجران یا کاروباریان خوی نو ملک به روزګار هم وي حکومت ته به ټیکسونه هم ملاویږي روزګارونه به هم وي او د ملک معیشت په هم په پرمختګ وي. نو باید د ټول ملک او بیا په خصوصي توګه د دې صوبې د غټو او وړو کاروباریانو پر راتلونکي بجټ کې پام وساتلی شي.
یو خبر پکار ته چې حکومت خپل مایند کې اوساتی چې کله هم س بینیفیټ ورکول غواړي پرایویټ کمیونټی ته نو پکار ته چې پبلک اینڈ پرایویټ چې کم کمیونټی ته د اغه ډایالوګ ډیر امپورټنټ دی. بزنس کمیونټی چې کومه ده ا بیک بون ده, دا خو یو خبره استابلیشډ فیکټ دی. خو دې وخت کې دونه تکلیف دی, خو بزنس ډیر زیات بد حل کې دی.
دا پاملله چې د خیبر پښتونخوا سپیکر مشتاق احمد غنی صوبایي سمله بجټ اجلاس دروانه میاشتې په 19 منټه رابللې دي, او په دې لړ کې د حکومتي او مخالف ډلو مشرانو سره لیدو کاته هم کړی دي چې د بجټ سیشن راتلو لپاره به د کرونا وبا نه بچ کېدو لپاره په SOPs یا احتیاطي ګامونو باندې پوره پوره عمل درآمد کول شي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پېښور مدني فعالانو یو وډله د خار په چړیاګر کې د زناورو د مړینې خلاف درخواست جمع کوي. دا تر هغې وروسته چې په دې رستیو کې په پېښور چړیاګر کې یوه زرافه مړه شوه. مدني فعالان تور لګوي چې په ژوبڼ کې د نایاب زناورو د ژوند لپاره ماحول سازگار نه دی چې د هغوی د مړینې سبب ګرځي, نو ځکه دې د هغوی واپس خپل ځنګلونو ته ولېږل شي. خو د چړیاګر پروجیکټ ډایرکټر افتخار الزمان له مشال اډیو سره په خبرو کې هغه تورونه رد کړ چې د کوتاهۍ یا اوسېدو لپاره د ناسم ماحول له کبله هلته زناور مري. نوموړي ویل چې د زناورو پوره او سم خیال ساتل کیږي. د ملیحه امیرزاده دا ځانګړی راپور اورو.
په پېښور کې د مدني فعالانو یوې ډلې په آنلاین بڼه د پېښور ژوبڼ خلاف یو درخواست جمع کړي او غواړي چې په راتلونکو څو ورځو کې عدالت ته هم ورشي. دا تر هغې وروسته ده چې د روان کال په مئی میاشت کې د پېښور په چړیاګر کې له افریقې راوړل شوې یوه زرافه مړه شوه. د ښار د مدني فعالانو دغه ډله هلته د موجودو ځناورو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د ناسم انتظام او ماحول له امله هلته یو شمېر نایاب ځناور مړه کیږي. د ډلې وکیل خان علي ګوهر دورانی د جون پر 15 مشال ریډیو ته ویل چې په یو نه کې د نن ابا په عدالت کې د چړیاګر خلاف درخواست جمع کړل شي.
د پېښور سیول سوسایټي ډیفرنٹ ممبرز دی هغه دا پټیشن پېښور های کورټ کې جمع په توسط سره جمع کړي. دا بیسیکلی آن لائن پټیشن شروع دی. عدالت والا پټیشن آلموسټ فائنل سټیجز کې صرف جمع کول پاتې های کورټ ته روان دی. دا جی ایکسپیکټډ دا چې ویدن د نیکست ویک اٹ ویل بی فائل. او مون چې کوم بیسیک مدعا د عدالت باندې هغه دا ده چې های کورټ د دې ایشو ته وګوري چې آیا پېښور زو په کوم طریقې چې دې کې د وایلډ لایف انیمل چې کوم د راشي او دلته هغه ډېت وشي. زرافه راوستې شو د افریقې نه زما په خیال سره 33 لاکھ روپۍ باندې او هغه په 2-3 میاشتو کې مړه شوله. های کورټ دا وګوري چې د پېښور زو چې په کوم کنډیشن کې اوس روان دی دا پرمیشن دی ته پکار دی چې دا کنټینیوشن کی یا های کورټ دې ته ډایرکشن وکړي چې دا خپل سټانډرډ کوم دی دا انټرنیشنل سټانډرډ سره یوزې دا خو نایاب ځناور دی. لکه چې تا راوستي شي او چې تا مړ شي دا خو وړه خبره ده, خو ډېره لویه خبره ده او ګلوبلی په دې باندې د ملک بدنامي هم کیږي.
په پاکستان کې د ځناورو د خوندیتوب لپاره ورلمخه قوانین موجود دي. خان علي ګوهر وایي له ځناورو سره د ظلم مخنیوي اکټ 1390 د خیبر پښتونخوا د ځناورو د تحفظ ساتنې او نظم اکټ 2015 او د ځنګلي ځناورو یا وایلډ لایف اورډیننس 1999 لاندې دغه درخواست په پېښور های کورټ کې جمع کوي. د پېښور معصومه شاه ورلمخه پر انټرنیټ د ټولنې د درخواستونو پر یو ویب پاڼه awaaz.org باندې د پېښور چړیاګر د تړلو او پر ځای د ځناورو د ستیا ویلاج یو مرکز او هسپتال د پرانستو درخواست جمع کړي دي. د جون تر 15 می په دغه درخواست 301 سلويخ کسانو د سختې کړي دي. تر دې وړاندې د روان کال د مئی پر 20مه اسلام آباد های کورټ په یو فیصله کې په مرغزار چړیاګر کې د کوان په نوم د یو هاتی د خوشی کولو امر وکړ. د دغه فیل لپاره هم د مدني فعالانو یو ویډلې درخواست جمع کړي چې پکې له هاتی سره د ناروا سلوک تور لګول شوی. د کوان د خوشی کولو لپاره په آنلاین بڑا تر 2,00,000 زیاتو کسانو د سختې کړي وي. عدالتی امر کې ویل شوی چې کوان دې د سریلانکا ځنګلو ته ولېګل شي. پېښور چړیاګر د 2013 کال د فروری په 22مه د تحریک انصاف حکومت پر مهال پرانستل شو. دا هغه وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یې افتتاح کړی و. د ژوبڼ پروجیکټ ډایرکټر افتخار الزمان مشال ریډیو ته ویل د چړیاګر د جوړولو کار په 2018 کې پیل شو چې اوس یې هم په یوه برخه کار روان دی. نوموړي وویل چې په ژوبڼ کې د ممالیا ترڅنګ نور ځناور او مارغان هم ساتلي.
پدې کې لمو سره ځینی ځای زناور دي او ځینی مو له بهر راوړی دي. د زناور شمیر خو ډیر دي، خو موږ سره شپږ وشمه مالیا دي او غوخه خواړه هم دي. د غشان تر 500 زیات پکې مرغان دي. له بهر راوړل شو زناورو کې زیبرا، زرافه، د اوسې یو قسم اوریکس او سامبار اوسې، اوخان او زمری دي چې موږ یې لرو.
په بایولوژي کې ممالیا هغه ځناورو ته ویل کیږي چې بچی زیږوي، هغوی ته خپل شوده ورکوي او په وجود یې ویښتوي. د چاپیریال د ساتنې نا حکومتي ادارې نیټورک بنسټګر او د کلین اینڈ گرین پشاور په نوم د مدني ټولنې یو غړی ډاکټر عادل ظریف وایي د دغو ځناورو لپاره یو ځانګړی ماحول پکار وي چې هغوی ته نه ملاویږي، نو پکار ده چې د سیاست پر ځای د دغو ځناورو د حقونو خیال وساتل شي.
بغیر د پلان دی کړی دی، ځانورانو سره ظلم دی، ماحولیات سره ظلم دی، او دا زمونږ چې کم وګ باندې ټیکسونه او دا دونه بد حالی رااله دی، په دونه غلط ځینو کې دی پیسې زمونږ ځای کړی دی. دا بالکل فورن بندول پکار دی، دا خپل ځای ته واپس ورسی.
خو افتخار الزمان دغه تورونه رد کړل چې د ځناورو لپاره ماحول سم نه دی، نو ځکه هغوی مړه کیږي. نوموړی ویل چې په چیړیاګر کې ځناور خوشاله دي.
د دنړۍ په ټولو چړیاګرو کې د ځناورو پیدایش او مړینه دواړه کیږي. د انسانانو برعکس ځناور تاسو ته نشي ویلي چې څه تکلیف لري. په دا وروستیو کې یوازې یوه زرافه مړه شوې، نور پکې نه دي مړه شوي. دا زرافه د 2013 کال په اخره کې راغلې وه. په ټول پاکستان کې 25 ځناور راغلي وو چې زمونږ هم پکې شامل وو. یوازې زمونږ هغه پاتې شو، باقي ټول مړه شول. که تاسو 13-15 کلونو ته وګورئ نو ټول پاکستان کې په حکومتي او شخصي چړیاګرو کې شپږ سلویخت ځناور راغلی وو چې ډیر پکې مړه شو، ځکه چې دا ډیر نازک وي. یوازې په پاکستان کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې په ډیرو خو چړیاګرو کې په 13 کلونو کې د زرافو مړینه زیاته شوې ده. زموږ زرافه د یو وایرس له کبله مړه شوې. خو که د سازګار ماحول خبره تاسو کوئ، نو د هغې یو غټه نښه دا وي چې له بهر راغلي ځناور ځان داسې بلد کړي چې بچي کېدل یې پیل شي. زموږ چې څومره هم ځناور راغلي دي، د هغوی ټولو بچي شوي دي. په 13 میاشتو کې زموږ د ځناورو 14 نوي ماشومان پیدا شوي دي. د دې دا معنی ده چې ځناور په دغه ماحول کې خوشاله دي.
افتخار الزمان زیاته کړه چې د چیړیاګر ټولې عملې ته تربیت هم ورکړل شوی دی. په پېښور چیړیاګر کې تر زرافې مخکې یو شمېر ځناور مړه شوي دي چې پکې شادوز، مرې، ځینې مارغان او نور نایاب ځناور هم شامل دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري، نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا وایرس وبا تر خپرېدو وروسته خلک د ویرې او اندېښنو ښکار شوي. په پاکستان کې روان پوهان وایي په نفسیاتي ناروغو د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې حالاتو کې د نفسیاتي صحت ښه ساتلو لپاره د کوټې د بولان میډیکل کالج د رواني ناروغیو د څانګې له مشر پوهان ډاکټر غلام رسول سره مرکه کړې. د
ځینې ناروغیو ډاکټران وایي چې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم په خلکو کې نفسیاتي ناروغي زیاتې شوې دي. هم په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي د نفسیاتو د څانګې مشر ډاکټر غلام رسول سره مرکه لرو. ډاکټر صاحب، تاسو سره کله وایم لومړی پوښتنه هم دا ده چې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم هغه کمی نفسیاتي ناروغي دي چې تاسو خپل ویني؟
استاد دې سوال چې دی هغه جواب دا دی چې کوم کورونا چې د دې افت سره راغلی دی د دې له وجه څخه په خلکو کې ویره ډېره زیاته شوې ده، اوس پسې ډېره زیاته شوې دي، بې خوبي سره هغه ډېره زیاته شوې ده، د خلکو په خپل کور کې په خپل آسپاس کې چې کومه رویه ده هغه ډېره خراب شوې ده، خلک ډېر زر کې په خشم راځي، په جنګو ته ډېر زر کې هغه سي، په لاشعور کې یو خوف یو ویره پرته ده، هغه له وجه څخه په جګړو شیان چې راځي او د خلکو کنسرن ډېر زیات شوی دی چې دی نیوه ماته کورونا نه وسي، زما و بچیان ته نه وسي، زما و کور و نور خلکو ته نه وسي، چا کوم پر ما ګران خل دي و هغه څه دي متاثره نه سي، او سات سات خلک د خپل جایداد په باره کې ډېر پریشانه دي، د خپل بزنس په باره کې ډېر پریشانه دي، د خپل امپلایمنټ چې کوم دی ځای نوکری کې دغه په باره کې دي هغه ډېر پریشانه دي، نو له دې وجه څخه د دوغو ګردو شانه وجه یو جنرل د خلکو چې دي هغه رویه چې ده هغه ډېره خرابه پریشانی موجب ده او ډېره خرابه شوې ده.
شړک صاحب دا خو هغه خلک سویز د کرونا وایرس څخه وېرېدلی دي او په دوی کې دغه یو نفسیاتي کیفیت راغلی دی، خو هغه مریضان چې ستاسو تر علاج لاندې وو یا هغه زاړه ناروغان چې جوړ شوي وو، آیا د کرونا وایرس دغه ویری سره په هغه کې هغه ناروغي بیرته راژوندي یا هغه علامات بیرته راژوندي شوي دي کنه؟
زموږ هغه مریضان چې کم زاړه و مریضان وو، لکه اوس د عصبي مختلف بیماریان چې موږ په انګریزي اصطلاح کې ډپریشن ورته وایي، فوبیا ورته وایي، او سی ډي ورته وایي، سکیزوفرینیا ورته وایي، د خدای بشمیري بیماریان دي، د هغو بیماریان هم واپس چې د عمر سره ډېره سوالي یا په آنلاین باندې یا زموږ چې کوم او پی ډي خلاصه کړې دي چې کوم بیروني تور موږ مریضان ګوري یا داخله وو، د هغو شمار چې دغه تر معمول ډېر زیات شوی دی. یو لوی وجه دا ده چې دا مریضان سره کمیونیکیشن یې له موږ سره ډېر کم سوالي، موږ سره کنسلټیشن چې دی چې کوم دوی براتله له موږ سره مشوره کوله، د هغې راستلیارې چې دي هغه بندې شوې، نو دوی سره دوم دا دوی سره دوایا نشته مینه ملاول، ځکه چې میډیکل سټورونه چې دي هغه متاثره شو او د دوی رابطه چې دي هغه هم ډېر چې دي هغه متاثره شوي دي.
ډاکټر صاحب یو خو تاسو دغه کیفیتونه بیان کړل که هغه نوي دي که زاړه ناروغان دي، خو خلک څه کولای شي چې له دغسې یو نفسیاتي کیفیت څخه په اوس حالاتو کې ځان وګوري؟
بهتر طریقه دا ده چې ما او تا او خپل ځان ته او نور خو ته دا وایي چې دا یو قدرتي عمل دی، زما ستا غوسته غوسه چې ده پریشانی سله دا قدرتي ده، دا به خامخا کېدله په وجه د دې باندې چې یو ځای چیرې مصیبت یو آفت وي انسرټنټي وي، نو به خامخا سړی هم پریشانی هم به بې خوبي هم به غوسه ورځي هم به جګړې ورکوي، دا شیان ګرځي، نو له دنیا سره غم نه دی غم. دوم دا ده چې خلک په دا حالت کې څوک ډېر پریشان دي، خبرې ډېر اوري، ټي وي وګوره، ریډیو وګوره، له چا څخه پوښتنه وکړه، دا ډېر پوښتنه، دا ډېر ټي وي کتن یا دا د غم خبرې کتن، هغه هم ستا زنانه ځینې کیفیت خرابوي او بیماریان چې دي هغه ډېر زیاتېږي. دوم دا دی چې سړی کار دی پر حقیقي شی معلوم کړي چې کوم حقیقي شیان لکه مزه معلوم شي، لکه اوس له مستند ریډیو او ټي وي چې هغه سړی اوري، دا سوشل میډیا کې خلک افواه ډېر کوي، غلط غلط بیانونه کوي، یو شی دی هغه ډېر په غلط طریقه باندې پیښ کوي، او دا ویډیو هم راځي چې هغه ډېر دردناک وي، دغه دردناک ویډیو له وجه څخه چې کوم کمزوري خلک دي دغو ذهني کیفیت دي هغه خرابوي، او خاص کر د بچیان دپاره چې هغه ډېر نازک وي، پاخه نه وي، نو پر هغو باندې هم ډېر نظر ساتل دي، د هغو مدد کوان دي، د هغو سرته سي حقیقت هم شوی چې وایي دا بیماري راغلی، دا موږ پر تا پابندي پر دې شو په دې حواله ایښی ده، نو به د کوشنیانو هم چې دي هغه په دا حقیقت به خبرې ور امید ورکوه چې دا به یو دی وخت راځي چې واپس به حالات ټیک وي.
ډاکټر غلام رسول صاحب، ستاسو په خیال باندې چې له دې پرته نورې کمې مشورې تاسو خلکو ته ورکوئ چې هغه په نفسیاتي توګه ځان پیاوړی وساتي؟
تاسو مصروفیات چې دي هغه ډېر بهتر کاس دی، ستاسو چې کوم مصروفیات له اوله خو پر خپل ټایم، مونځ پر خپل ټایم، ناشته پر خپل ټایم، پر غوري وخت ورکوان دي، او خوب ته مغوري وخت، مانځه ته مغوري وخت، و عبادت ته مغوري وخت، او دغه ډول د کوم سماجي رابطه چې ده هغه ډېر زیات دی. څنګه سماجي رابطه؟ زما مراد دی چې پر ټلیفون په ذریعه باندې سړی خپل مور، خپل پلار، خپل خوندې، خپل دوستان، خپل زاړه د هغه له هغو سره پر ټلیفون رابطه ساتي، او له هغو سره د خپل حالی سړی کوي چې ستا څنګه حال دی او څنګه په مشکل کې اسي، نو هغه رابطه چې ده هغه هم سړی ډېر مصروفه ساتي. او بل مصروفیت دي په خپل کور کې، لکه سړی راولاړ شي، داسې مصروف فیا په دې کې لکه باغبانی کوون، هغه ډول فایلونه کتابونه سمون، که شعر و شاعری هغه د شعر و شاعری سموي، که یو سرکاري سړی هغه د فایلونه سموي، په کور کې دا کم چې زاړه شیان سره پراته د هغو نظام سره برابر کړي، یعنی په کور کې چې ته څوک مصروف سي د خدای مصروفیت پیدا کړي چې سړی هغه په کې د ځان چې مصروف وي نو به بچاوي. دوم ورزش ډېر ضروري دی، که سهار که غرمه ماښام یو مخصوص ټایم باندې دی، چې مثال نیمه ګنټه، نیم ساعت، یا 15 منټه، یا یوه ګنټه، په کار دا دی چې سړی خپل ورزش کوي سره له نورو کور ممبران چې دی هغه تم همت ورکړي چې به تاسو چې دی هغه راځي او ورزش چې دی هغه کواستي.
د کوټې د بولان میډیکل کالج د رواني ناروغیو د سانګې لمشر پوهان ډاکټر غلام رسول سره تاسو دا مرکه واوریدله. لمشال رادیو سره اوسئ. مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ. د پېښور ایډورډ کالج د خیبر پختونخوا په تاریخ کې د جدیدو علومو لومړی اداره وه چې په 1900 کال کې چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. د ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دي. په ایډورډ کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه یې د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. شاین بنری په دې ځانګړي راپور کې په تیره یوه پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایډورډ کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د آوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایډورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایډورډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټی وی او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر و ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایډورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټۍ آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی و. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې و نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډیر معتبر استاد ښاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیریدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لویې ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی.
لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پختو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټی په ادبی محفلونو کې برخه اخیسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټی ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره دوی سره پیل راتلو په هغه والد سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته د پښتو یو دغه پکار دی، یو دغه پکار دی، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ایز سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروتھ لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملو نو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کوو. نو غنی خان خو ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلسوا اتیم لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبی کانفرنسونه، مشاعرې او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو وي ابو وي خو تر سي به اوم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي خو دغه بتیم چې دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف لمر زلمیم زلمی تو بیو عذاب شی زکا اوس را بند دران دے چی اخیشتی زر تماما پس پوگ میں دسور لسانے تل جانان دش پڑا سانے تل زوانی سندر شرابو تا دو زخ بے گا اناما دی دنیا پسے پجاڑم تا تیار ہلان پخواڑم ارو راز بیا دواما نر لڑ دما خاما تم دہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبی میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قامي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونې دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک او د غلطې د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړي وړي مشاعري د کالج په حال کې جوړ کړې. کالج د محصلینو او طالب علمان ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنټ وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړ کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.